سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخام و بجې دي. زه سفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پیل په خبرونو کوو. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری ویلي د دوهې غونډې دا روښانه کړه چې نړیواله ټولنه د افغان ښځو او نجونو د کړاوونو د هواري لپاره یو موټی او ژمنه ده. اغلی امیری نن سهار په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي، په دې ناسته کې د افغانستان د مدني ټولنې استازیو په یوه خوله وویل نړیواله ټولنه د دې هیواد د امنیتي حالاتو په ارزونه کې د افغان ښځو ناوړه حال ته پام وکړي. په دوحه کې د فبروري په 13 د افغانستان په اړه باندې یوه غونډه جوړه شوې وه. سبا او بل سبا د افغانستان په اکثر ولایتو کې د درنو واورو، بارانو او سیلونو د بهیدلو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ریاست په وینا په کابل، سمنګان، غور، دایکندي، روزګان، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، هرات، بامیان، میدان وردګ، بادغیس، جوزجان، سرپل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر او پروان او بغلان کې یک شنبه او دوشنبه د اورښتونو امکانات شته. په افغانستان کې یو لور ته اورښتونو ته بې کوره خلک اندېښمن دي، بل لور ته بزګران خوښ دي چې د وچکالۍ مخه به تر یو بریده ونیول شي. پاکستانی پولیسو نن په لسګونو اعتراض کوونکي د کراچۍ په ښار کې نیولې دي. اعتراض کوونکو د پاکستان د فبروري د 8 نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کوله. اعتراض کوونکي د سند ایالتي پارلمان د لوړې د مراسمو تر پیلېدو مخکې د پارلمان د ودانۍ مخ ته غونډ شوي وو. او برېټانیا نن له اوکراین سره د 311 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان وکړ. په دې پیسو سره به د اوکراین د بیړني توپچي مهماتو تولید زیات شي. د برېټانیا دفاع وزیر ګرانت شپس وویل د روسیې د 2022 کال تر یرغل وروسته اوکراینی ځواکونو ډېرې سیمې بېرته نیولې، خو دا ځواکونه د نړیوالې ټولنې له ملاتړ پرته دا جګړه نشي ګټلی.
ترشنا اسمان لاندې.
السلام علیکم. د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته خراغلست. د خبرونه همدا شپه د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم په مستقیمه باندې خبريږي. ازادي رادیو د فیسبوک باندې پته ده facebook.com/azadiradio. د افغانستان د صادراتو او وارداتو بیلانس د ترشنا اسمان لاندې د نننۍ خبرونې موضوع ده. د طالبانو د حکومت اړوندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي دي چې د روان هجري لمریز کال په لومړیو 9 میاشتو کې د تیر 1400 لومړي کال د همدې مودې پرتله د افغانستان په صادراتو کې کموالی او په وارداتو کې زیاتوالی راغلی دی. د اقتصاد په علم کې د یوې ټاکلې مودې په اوږدو کې د یو هیواد د وارداتو او صادراتو انډول یا بیلانس ته تجارتي بیلانس ویل کیږي. په هغو هیوادونو کې چې د صادراتو کچه تر وارداتو زیاته وي، نو دا حالت تجارتي کسر بلل کیږي. خو هغه هیوادونه چې برعکس صادرات تر وارداتو زیات وي، نو هغه حالت ته بیا تجارتي سرپلس یا زیاتوالی ویل کیږي. البته تجارتي کسر یا سرپلس حتما د یو هیواد د اقتصادي پرمختګ په معنا نه دی، ځکه ځینې پرمختللي او لوی اقتصادونه لکه د امریکا متحد ایالات تل تجارتي کسر یا ډیفیسټ لري. خو د چین په څیر ځینې پرمختللي هیوادونه بیا تجارتي سرپلس لري، یعنی تل صادرات تر وارداتو زیات وي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې د هیواد د صادراتو او وارداتو ټول ارزښت شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر وو. د ادارې د کپ په لومړۍ نیټه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د سږني کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغانستان صادرات څه باندې 1.3 میلیارد ډالر او واردات یې څه باندې 6.2 میلیارد ډالر وو. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د افغانستان تر ټولو ډیر صادرات پاکستان ته و چې کچې 609 میلیون ډالر وه، او په دوهمه درجه کې هند ته و چې کچې 433 میلیون ډالر ته رسیږي. د افغانستان تر ټولو زیات صادرات وچه میوه او تر ټولو زیات واردات نفتي توکي او تیل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي وایي که څه هم په تیرو 4 لسیزو کې د هیواد واردات او صادرات متوازن نه و، خو د دوی په وینا د جمهوری نظام پرتله اوس مهال د صادراتو کچه لوړه شوې ده. دوی دا هم وایي چې په روان کال کې د هیواد د صادراتو د کمیدو یو علت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو بندیدل و. په دې خبرونه کې له میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د افغانستان د وارداتو د لوړېدو علتونه څه دي او څنګه دا هیواد کولی شي خپل صادرات زیات کړي څو په دې توګه د وارداتو او صادراتو ترمنځ انډول راشي. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان بانک پخوانی مرستیال، د اقتصادي چارو شنونکی خان افضل هډوال او ملي سوداګر محمد نبی افغان. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هډوال صاحب، بحث به له تاسو سره پیل کړو. د افغانستان په اوسني حالت کې د وارداتو او صادراتو اوسنۍ کچه څومره د هیواد له اوسني وضعیت سره ارتباط لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته تکل صاحب، ستاسو ملمته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه. تاسو ارقام د ملي احصائیه ادارې لخوا وړاندې کړل، په همدې اړه باندې نورو نړیوالو مالی سازمانونو په شمول د نړیوال بانک هم خپل گزارشونه ورکړي دي. افغانستان لکه بار بار چې په دې بحث شوی دی یو وارداتي هیواد دی، په معنا په دې باندې چې د ژوند ټول یا اکثریت ضرورتونه چې دي دا د نورو هیوادونو څخه په وارداتو باندې ولاړ دي. یا په بل معنا باندې افغانستان خپل دومره تولید نه لري چې خپل خودکفا واوسي او خپل ضرورتونه په خپله پوره کړی شي. غټه برخه موږ د نورو هیوادونو څخه راوړو. د جمهوریت په وخت کې زموږ د وارداتو کچه اتو میلیاردو تر لس میلیاردو ډالرو پورې چې بیا په دې اخري کلونو کې اتو میلیاردو ته ورسېده، او تر دې حده رسېده. او زموږ د صادراتو برخه یو میلیارد ته رسېدلې وه په اخرو کلونو کې، تقریبا یو اشاریه درې یو اشاریه څلور میلیاردو ډالرو ته رسېدلې وه. د دې اصلي علت دا چې طبیعي خبره په افغانستان کې تجارتي فعالیتونه ډیرو، نړیوالې ټولنې حضور هلته، په خاصه توګه د امریکایانو نظامی حضور او همدارنګه د ناټو او سفارتونو موجودیت، او بیا په خپل د افغانستان اقتصادي حرکت یو طبیعي خبره ده چې په مقایسه د اوسنی وخت باندې ډیرو. نو هماغه چې د وارداتو کچه هم لوړه وه، اقتصادي حرکت هم زیات و. د دوی په وټلو باندې د افغانستان څخه د افغانستان اقتصاد یو دم د رکود سره مواجه شو، بلکې نږدې و چې مجموعی سقوط کړي و. په مرور د زمان باندې چې بعضی پیشګویان خلکو کړي وي او تشویشونه لرل، یو څه اندازه نسبتا چې هغه رفع کېدلی، په هماغه شکل باندې اقتصاد هم د هغې حرکت په لور باندې روان شو. مثلا که د خلکو ویره دا و چې به بانکونه به مطلق ونه توانیږي چې خلکو پیسې ورکړی شي، هغوی په بانکونو خپلې دروازې خلاصې کړې، او یو مقدار هر شی چې و حداقل خلکو ته امید ورکړ چې دا پیسې بیرته ورکول کیږي. همدارنګه د بودیجې جوړونه که په لږ مقدار کې وه، دا وایدو راټولونه، او همدارنګه د حکومتدارۍ طرف ته یو په شکل د اشکالو یو ګام اخیستل، دا هغه شی شو چې خلک یې امیدواره کړل. اما داسې نه چې لکه د جمهوریت په پرتله باندې د افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفایي مزل وکړي. اوس راځو اوږد بحث ته نوزو، دلته په دا موجوده ارقامو باندې بحث کوو. تیر کال په پرتله باندې تاسو ارقام وړاندې کړی چې دقیق احصایې مرکزي ویلي دي چې د افغانستان صادرات کم شوي دي او د افغانستان واردات لوړ شي.
دا ولسمه که تاسو سره خو ارقام شته، بخوانی ارقام هم شته د جمهوریت د واکمنۍ د وخت او اوس ارقام هم تاسو سره شته، که د دواړو وختونو د وارداتو او صادراتو هغه مهم شاخصونو ته یو لاند لاند سه په مختصر ډول کې دواړه سره یو مقایسه او پرتلنه کړی، بیا به خپل نور خبرو ته وړاندې لاړ شو.
درسته ده، ګوره دقیق خو به داسې مقایسه ډېره سخت وي چې وی کولی شو، اما مجموعی مقایسه درته کوم. په هغې وخت کې که د افغانستان صادرات یو اشاریه درې یا یو اشاریه څلور میلیارد ډالر ته رسېدل، هغه مختلف برخې د صادراتو چې غټه برخه اوس چې د طالبانو په دور کې 1.9 میلیارد ته رسیږي، په دې کې غټه برخه د زغالستان ده چې پاکستان ته ډیره کیږي، او هغه په سږ کال باندې 6.5% کمه شوې ده، او هماغه و چې افغانستان صادرات هم کم شوي دي، ځکه غټه برخه د زغالستان کم څنګه یا د سوند د هغه تیګو چې پاکستان ته لیږدول کیږي هغه کمه شوې ده. ولې اوس هم غټ مقدار چې دی پاکستان ته چیزی دا د زغالستان دی. د جمهوریت په وخت کې دغه مقدار په دې اندازه نه و، بلکې یو ډیره کمه مقدار د صادراتو د افغانستان التفاقی وخت کې د افغانستان د صادراتو نه جوړوله. دویمه برخه دا و چې افغانستان صادرات تفاقی وخت کې پاکستان پو او هندستان پورې منحصر نه و، باوجود د دې باندې چې
کوم اوبکه هداول صاحب چې تاسو خبرې قطع کوم که عمده قلم د صادراتو د افغانستان تاسو وایي چې اوس مهال د ډبرو سکاره دی، هغه وخت شی و هغه عمده قلم شی و د افغانستان د صادراتو چې هغومره لوړ و صادرات په هغه وخت کې تقریبا
ګور هغې کې په هغې وخت کې یو خو وچه میوه زیاته وه چې د افغانستان د افغانستان نه بیرون هیوادونو ته تلله، همدارنګه د قالینو برخه وه چې افغانستان نه بیرون هیوادونو ته تلله، دا هغه برخې وې چې عمده برخه یې ده، او همدارنګه سبزیجاتو چې د افغانستان څخه بیرون تلله. البته دلته مهم بحث دا دی چې هغه تجارتي همکار زمونږ څوک و، په هغې وخت کې تجارتي همکار منحصر تنه په پاکستان او هندوستان نه و. تاسو دې شاهد وئ چې مونږ هوایي دالیزونه دا چې هغه دوامدار و نه و، او دا چې هغه درستو که نه و، په هغې وخت کې د هوایي دالیزونو د لارې چین ته او همدارنګه هند ته او همداسې پسې نورو اروپایي هیوادونو ته آسیا میانه ته هلته به افغانستان صادرات لله چې هغه اوس نشته دی. نو اوس هر څه چې دی هغه انحصار پاتې شوی دی پاکستان ته او هند ته، دغه دوه مملکتو ته زمونږ واردات صادرات دي، او همدا دلیل یم چې زیات دي، او هغه اقلام معلوم دي، دا داسې اقلام دي چې که د افغانستان که نظام ثبات پیدا کوي دا هغه شی نه دی چې مونږ پې داسې تکیه وکولی شو چې دوی ته دوامدار ورکولی شو، بلکې دا به کمیږي. نو په دې وجه باندې د افغانستان صادرات چې دي کم شوي دي په نسبت په تیر کال باندې، البته واردات زیات شوي.
ښاغلی هډول، افغان صاحب تاسو راسره یاست، په افغانستان کې د صادراتو لپاره ظرفیتونه په کومو برخو کې شته، او د دې امکان څومره شته چې دا ظرفیتونه چې دا اوس موجود دي دا نور هم زیات شي او پراخ شي؟
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسې ته، اډوال صاحب ته، اورېدونکو ته، کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسې ویلې د امارت له راتګ سره ډېر لکه اډوال صاحب سي ویلې ډېره دغه انګېرل کېدله چې د افغانستان اقتصاد به زوړ خواته ځي او اقتصادي نظام به پاشل کېږي او ختمېږي به، اما خوشبختانه د امارت له راتګ سره د کاغذ څنګه چې د امارت پالیسی ولا بهتر خواته موږ لاړو، دسې داسې که هر څنګه سي اوس دغه توازن ساتل دغه د حکومت وظیفه ده او دغه ټارګیټ ده چې دا کم سي او د غنډول وساتل سي، موږ صادرات واردات بلانس سره برابر کو. د امارات لراتګ سره دوی اوس په افتدا کې دي، او اوس هغه خارجي پندونه لکه وختي چې اډوال صاحب ویل چې په خوا به موږ د حواله لارې انتقالات لرل کارګو، او موږ تر ډېره حده صادرات هغه توکي چې دي موږ قیمتي دي هغه موږ د حواله لارې نور ملکو ته وړل. د امارات لراتګ سره دغه کوم بندیزونه سي په دی دي، دغه کومې د نړیوالو لخوانه او بل د همسایګانو لخوانه د اوسنۍ وضعیت د موږ مکمل انحصار ده، مکمل بند ده، ځکه که تاسې وګورئ موږ چې هر همسایه خپل حق غواړو هغه موږ ته موږ له دې خوږ ګوتې نه رانیسي او په موږ باندې یو نوی فشارونه اچوي. فرصتونه ستاسو موجود دي. د امارات ګوره یو خو تر ډېره حده باید دې ته توجه وکړي، موږ اولویت بندي باید وکړو، موږ کوم کوم توکي باید یا کوم ارکان دي چې هغه موږ کولای شو لاسته راوړو، هغه واردات کم کو. اوس ګوره موږ د برق واردات لرو، برق غټ ضرورت ده، موږ معدنیات لرو زغال لرو د زغال لارې موږ کولای شو چې خپل برق تکویه کو. موږ یو قوي شریک ته ضرورت لرو، هغه که چین یا هغه که هندوستان یا هغه که ایران یا هغه که پاکستان یا هغه که نور هغه هیوادونه چې غوایا تجاران یا غټې غټې کمپنۍ یو نو نه یو نو باید هغو ته قینات ورکړي. حتی حکومت باید جګ سي، حکومت خپله پارټنرشپ باید وکړي او خپله باید هغه موضوعاتو ته توجه ورکړي. ملزان سره باید یو کې چې څنګه کولای شو په کم امکاناتو باندې موږ یو شی پوره کولای شو. دویم د قوشتېپې کانال زر تر زره دویم پاس باید تکمیل سي. موږ باید غلجات هغه توکي د موږ ډېر واردات وړو دي، غوړي ده او اولیه توکي دي چې دې ته باید موږ ته خاصه توجه وکړو. اول د برق موضوع ده، بیا دغسې ځکه موږ ډېرې بډایه مځکې لرو، اوبه لرو، دغسې موږ ډېر امکانات لرو، معدنیات لرو، موږ کولای شو له دې نه استفاده وکړو چې دا همسایګان دي.
مننه افغان صاحب، تاسو مخکې د فرصتونو یادونه وکړه. تاسو ویل چې ډېر فرصتونه شته پر دې سربېره د اوس چې تاسو کوم لوی موارد یاد کړل، نور فرصتونه کوم دي چې افغانستان لري د دې لپاره چې د صادراتو کچه یې لوړه شي او یو توازن یا بالانس د وارداتو صادراتو ترمنځ رامنځته شي؟
تکل صاحب ما وختي وویلې، ګوره موږ په سیمه کې انحصار پاتې شوي یو. په دې تیرو څلوېښتو کلو کې دنیا پیشرفت کړی، ترقي یې کړې ده، موږ له دې ټولو هر څه نه بې برخې پاتې یو. او حتی د موږ د خپل توکي خام توکي ځي همسایګانو ته بېرته په موږ استفاده کېږي. د موږ میوه، د موږ سبزي، د موږ ټول توکي، موږ په داخل کې هیڅ موږ جنګو دومره مصروفه کړي ولو چې یو د ځوان ټول بخښونه رانه پاتې ول. دغه تېر شل کلن دور کې تر ډېره حده موږ نه پرېښودل کېدو یا نه غوښتل خارجیانو نه غوښتل چې موږ د خود کې پاسو، ځکه موږ ته هر څه یو بار مصرف جوړ کړي دي. ګوره موږ سبزي لرو، میوه لرو، د موږ میوه همسایګانو ته هغلته ذخیره کېږي، بېرته راځي په ختم د موسم کې، بېرته په موږ استفاده کېږي. چې موږ په دې تېرو شلو کلو کې دومره پیسو په راتګ سره بیا هم موږ سردخانې ونه لرلې، هغه لنډه اصطلاح یې، موږ دومره بډای مځکې لرو. ګوره دغه د قوشتېپې کانال چې په کمو امکاناتو جوړېږي، موږ کولای شو له دې نه ټول هغه خپل
همدا د قوشتېپې کانال چې تاسو یادونه کوئ افغان صاحب، وبخښئ چې ستاسو خبرې پرې کومه، دا د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي لپاره څومره ونډه اخیستی سي، یعنی څومره زیاتولی شي؟ مثلا یو فیصدي یا یو ارقام ورکولی شي تاسو چې افغانستان په ځان بسیا شي د غلې د تولید په برخه کې یا د اوریجو د دیو د غلجاتو، دا به څومره برخه د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راولي؟
موږ هغه کوم ارقام، هغه کوم ارقام چې وزارت خپور کړی دی او دی ویلي دي چې له دې سره موږ دومره مځکې خړوبولی شو، موږ د غلبابو بخش کې مکمل انشاءالله خود کې پاکېدلی شو. موږ له دې بخش ځکه هغه په لکاو هکتار ځمکه ده، او موږ کولای شو حتی روسیې ته او هغه تر اوس دغسې هڅې روانې دي. موږ څو شرکتونه موږ لیدلي دي چې راغلي دي، غواړي چې سبزي کاروبار وکړي، افغانستان کې سبزي وکري او دلته نه زراعت ته وده ورکړي او روسیې ته له دې ځایه انتقالات وکړي او توکي یوسي. داسې هغه دقیق ارقام موږ ته نه دي معلوم، خو تر ډېره حده موږ په دې کمو امکاناتو باندې ډېر شی دلته لاسته راوړلی شو.
مننه افغان صاحب، دې بحث ته بیا هم له تاسو سره او هډوال صاحب سره دوام ورکوو. اوریدونکي لرو، نه غواړو چې اوریدونکي منتظر پاتې شي، تاسو خورا سړی یاست او زمونږ د پروګرام یوه برخه یاست، مګر اوریدونکي نه غواړو چې منتظر پاتې شي. یو اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپله پوښتنه له میلمنو نه وکړئ.
له تکل تا محترم سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي. شه ده تاسو له هغه تلمه د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم سلام، ستړي مشه، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه له میلمنو نه.
مننه، الله دې خیر درکړي. یو ځانګړي سلام ټول میلمنو وروڼو ته وایم. ډېر خوشاله شوم تکل تا محترم، ډېر شایسته موضوع مو ټاکلې ده، الله تعالی دې څخه خیر درکړي. تکل تا محترم، زه غواړم چې په دغه خپل نظر سره شریکم. لکه دا افغان صاحب خبره وکړه، دا بالکل زه سره تاییدوم. تکل تا محترم، ګوري زه خپل یو دهقان یم، یو کشتګر مثال د خبرې دلته په هلمند کې موږ دا تاسو کروندې کوو، دلته موږ زیارکښ دهقانان لرو. تکل تا محترم، خارکښ بزګر لرو ګوره، لیکن بدبختانه اوس دا زموږ شش کال زموږ پنبه وه. تکل تا محترم، دلته موږ د اندازې مصرفونه زیات پکړي وو، یعنی کودونه مو ډېر زیات ورکړي وو، یعنی د اندازې زیات مصارف مې باندې کړي وو. تکل تا محترم، خو بدبختانه په ډیرو کمو پیسو زموږ د لاسه وځي. ګوره نرخ نه لري، زموږ کوم د تجارانو څخه غواړي چې مثال د خبرې دغه دهقانانو خواري په اوبو موړي. دا زموږ پنبه ګوره تکل سا محترمه په 160 افغانۍ په 180 افغانۍ چې دا ډېرې کمې پیسې دي. یعنی یو لیټر تیل دغه میلمانه زما خبر اوري، دلته په هلمند ولایت کې تکل سا محترمه موږ په 250 کالداري په 300 کالداري باندې موږ یو لیټر تیل دانی چې مثال د کروندې دپاره دا کروندې په اوبو او پنبه مو داسې ارزانه دي. دا یوه مسله. دوم تکل سا محترمه دا درې څلور کاله د مخه دلته زموږ د هلمند غنم پاکستان ته په قاچاقي لارو باندې تللی. یعنی دا زه خپل یو عیني شاهد یم د دې د غزل رمه. ګوره تکل سا په پاکستان مثال د بارنچې پر لارې تلله، د سپین بولدک پر لارې تلله پاکستان ته. دا هغه غنم به بېرته په ژمي کې راغله. تکل سا محترمه په پاکستاني پاسلان کې براله وچه ډوډۍ د ورسره وړه کړې وه. بېرته بیا پر موږ مثال د خبرې نه سره افغانستان پر خلکو دغه وچه ډوډۍ مثل بیا غنم رانیوله په ارزان قیمت. دوی به بېرته وچه ډوډۍ په دغه پارسلان کې وړه کړې ورسره راواخ بېسوله چې دلته به داسې وړه تکل سا محترمه راله موږ به رانیوله چې د خوراک بنوه. یعنی بدبویسي به زموږ خپل د تجارانو زه دغه غوښتنه کوم چې د پاکستان سره دقتاً مثال د خبرې روابط کته کې د تجارت لارې دیوارې د یم مثال د خبرې دا زموږ ګاونډي نور هېوادونه لري. تاجکستان دی، ازبکستان دی، ایران دی. د دغو سره د هوایي دهلیزو په دغه کې مثال د خبرې یو هڅه وکړي لارې پیدا کړي. دا زموږ د کانانو ډېرې زارونه ویستلي. تکل سا محترمه خو بدبختانه 6 کال دا دي دلته دغه ډېره کړه سوی د زیرا ډېره کړه سوی د 6 کال قیمت برابر و. لیکن ګوره کال ته چې حاصلات ورسېدي د زیرا تکل سا محترمه برته ازموږ مصارف نه بل را پوره کوي. نو دغه زما د میلمنو څخه غوښتنه ده تکل سا محترمه مثال یو لارې د بل مرسته پاره ده وکړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. اډوال صاحب، یو بل اوریدونکی هم لرو، دوی به هم یو ور وګورو، بیا به وروسته لغنه پښتنې سره تقسیم کو. یوې پښتنې ته دی اوریدونکی پښتنې ته به اډوال صاحب تاسو جواب وایاست، او د بل اوریدونکی پښتنې ته به افغان صاحب نه هیله وکړو چې جواب وایي. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم ورحمت الله، زه مهران الله ما دې لغمان څخه میاړي دی.
وعلیکم سلام مهران الله خان، ستړی مشي. سوال لري، پښتنه لري، لملمنونه مهرباني وکړه.
مننه. زما دې افغان صاحب څخه دا
ستاسو غږ موږ نه اورو مهران جان.
لغمان کې په مشکل
کې تدابیر لک بدل کړئ چې موږ ستاسو غږ واورېدلای شو. اوس مونږ اورو، مهرباني وکړئ خپل همدغه موقعیت وساتئ او لنډه خپله پوښتنه وکړئ چې بیا کیفیت د ټلیفون په افغانستان کې ډیر خراب دی، د انټرنیټ بیا هم خرابیږي. مهرباني.
او بالکل زمنګ چې زما ته غوښتره و مایل چې دلته چې دغه ګلخانی او گرین هاوسونه جوړته وي. دغه د سبزیجاتو د کرنې ساحل ته ډېرې جاتې دي او په لغمان کې ډېرې ښې جاتې جوړې شوې دي په پراخه پیمانه باندې. دلته دغه رومیان، بانجان او دلته په ګلخانی کرل کېږي د ژمي په موسم کې. دا ټول پاکستان ته وخت وخت انتقالیږي او چې کله ژمي کې د خلکو ته ضرورت شي همدغه د لغمان رومیان اوسېږي. نو تجاران دې ته هیڅ پام نه کوي. دا دې لپاره غواړي چې په خارج باندې وخت وخت سیمو هیوادونو ته وخلي انتقالیږي. دلته د رومیانو او د بانجانو او د بادرنګو د سبزیجاتو بیې ډېرې زیاتې لوړېږي. اسان خلک نشي کولی چې سبزیجاتو بېخي لاسرسی ولري. نو دغه چې دغه باره کې لزر غونډه غو پړل شي او چارواکو دا خبره ورسول شي چې دغه بازار تر کنټرول لاندې راوصل شي چې تر څو هم کلمو کې د سبزی څخه استفاده وکړي د ژمي په موسم کې.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. نور اوریدونکي هم شته په لاین کې، مګر اوس دمدا دوه اوریدونکي راخلو د دوی ځوابونه لملمنون غواړو. لمړی اډوال صاحب، که تاسو د لمړی اوریدونکي ډېرې په زړه پورې خبرې وکړي، هغه د هلمند یو بزګر و چې وای پختمو کرلې ده او د زیرې یادونه یې وکړه، که د هغو اندېښنو او پوښتنو ته تاسو ځواب ووایاست اډوال صاحب.
داسې ده چې بدبختانه افغانستان هغه چوکاټ چې دوامدار شکل باندې دوی د خپل تولید لپاره ولري تر څو خپل کیفیت تولید د لاسه ورنه کړی شي او بیا په وخت او زمان باندې بازار ته عرضه کړی شي هغه نه لري. مثلا که په غذایي موادو کې راشو، که مونږ وایو چې کرک رومیان دي یا پیاز دي یا هر هغه شی چې بزګرانی کری، هغه د پاره که مونږ یخی خونی نه لرو که په هغه کیفیت باندې چې خپل کیفیت د لاس ورنه کړی شي او به بازار ته ارزه کړی شي هغه معیار په افغانستان کې متاسفانه نشته دی. نو بزګر مجبور دی چې هغه خرڅ کی تاجر باندې او تاجر وارد کی صادر کی نور مملکتو ته ځکه ساتلی نشي او بیا هغه مملکتونه په خپل وخت باندې چې هغوی ورته نظام لري ساتي او بیرته افغانستان ته په لوړ قیمت را صادرای یارالی یا دا یو حقیقت دی د کې هیڅ شک نشته دی. اما ګوره بحث په جزئیاتو باندې زنه کوم زه غواړم چې چی شي کولای شي افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفا کی او د خلکو په ژوند کې تغییر راولي. هغه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان دولت باید دا چې متاسفانه موږ په جمهوریت کې مونږ شو کولای هغه دا چې افغانستان دولت باید دا تعین کی چې افغانستان کم نوع اقتصادي نظام غواړي چې ولري. آیا افغانستان با یو خدماتي مملکت اوسي اقتصادي لحاظ، افغانستان با یو صنعتي هیواد اوسي اقتصادي لحاظ، افغانستان با یو زراعتي هیواد اوسي اقتصادي لحاظ، کم نوع اقتصادي نظام به موږ د افغانستان د اقتصادي خودکفایي لپاره لرو؟ تر څو دغه تشویشونه چې د جزئیات باندې بحث کیږي دا به موږ فکر شو او په هغه ته توجه وکولی شو. دې لپاره کومه برنامه یو ملي پلان نشته دی، دغه باندې کار پکار دی. ما خپل دغه خو تجربه از ما خپل نتیجه گیری داده چې افغانستان یو صنعتي هیواد کېدلی شي او هغه ځکه چې افغانستان ډیر زیات معدنونه لري او دا معدنونو لپاره زیربنایي کارونه اساسات دي چې افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفایي ته وړلی شي. په زراعتي برخه کې زراعت زمونږ 15% د زمونږ د اقتصاد برخه ده او دا 15% زه په دې باندې مطمئن یم چې دا اوس هم یو غټه برخه یې که افغانستان نه بیرون و صادر کیږي نور هیوادونو ته لیږل کیږي. یعنی زراعتي لحاظ افغانستان په خپل تولید باندې تر ډیره ښه ده، خودکفا دی. فرق د مهم مشکل و همدومره دی چې مونږ هغه نظام چې دی د پاره باید ولرو تر څو په دوامدار شکل باندې بازار ته مونږ ارزه او تقاضا پوره کړی شو هغه ورته نه لرو. او هغه چی دی؟ هغه د افغانستان اقتصادي نظام دی چې څنګه مونږ د افغانستان یو اقتصادي نظام وټاکو، د هغې نظام بې پایي قوي کو او ټول ضرورتونه د افغانستان په افغانستان کې رفع کړی شو. البته په دې کې هم شک نشته دی چې دا امکان نه لري چې افغانستان به ټول د افغانستان ټول ضرورتونه د خپل تولید نه پوره کولی شي. دنیا کې داسې هیوادونه نشته. څه شی چې مهم دی بیا په هغه وخت کې هغه د نننې زمونږ استاسو بحث دی څنګه کولی شو چې په هغه وخت کې بیا موازنه د تجارت مونږ د هغه هیوادونو څخه چې زمونږ ورته ضرورت لرو ترینه واخیستولی شو او هماغه هیوادونو ته چې هغوی ضرورت لري زمونږ خپل تولید ورته ولیږلی شو. دغه اساسي بحث دی زما په نظر باندې.
مننه هډوال صاحب. افغان صاحب تاسو د دوهم اوریدونکو چې لغمان نه زنګ وهلی وو مهران الله دغه خبرې مو واورېدې، هغه ته لطفا ځواب ووایست.
مننه تکل صاحب. دوی خو دی ورور ویل چې دلته ګلخانی او سردخانی یو څه جوړې سوي دي. ګلخانی البته ویلې او هغه موږ نه د خپل توکي وړو اخواته بیرته راځي یا موږ دا غنه ورته لرو. دلته امکانات وغه بازار نه ورته لرو. یو شی ته غواړم اشاره وکم، یو خو موږ تجارت نه نظم ده. موږ په دې تیرو شلو کلو کې دغه ټول بنسټونه لباین لاړل، خالی یو دغه پاتې سو، خالص یو نمونه پاتې سو او تر ډېره د خلکو نمایشي استفاده ترې کوله. ګوري که تاسو ګوري موږ د نظام په ختمېدو سره ودانې او تاکونه د تجارتو لره لغه یو ور بل کندار زنګ ویل یو چې لمګ نه پمبا دلته کاروبار نه چې ته مخه کو هغه خراب اس یا نخو را باندې راټیټ سي. تکل صاحب زه موضوع ته غواړم اشاره وکم. دی ان جی نرخ په نړیوال بازار کې اوس هم جگ ده، اما د افغانستان په داخل کې تجارت دومره خراب شوی سکه چې بيخي ډېر راکته شوی چې په خو به یو جیره په $0000 خرڅې دوه ساتو زره و زره لزره تر اكو شوی. نړیوال بازار ولې هغه چې جگ ده؟ دلته د موږ داخلي تجارت نامنظم ده. خلک غواړي منفي استفاده تر کې یو دوه درې نفره ټول بازار خراب کی. دلته د موږ خلک نمو بزګر هغه سوچ لري، د تجارت سوچ لري، نه د کاروبار سوچ لري. دلته حکومت دغه اتاکونه چې کوم جوړ شوي دي په دغو باندې باید فشار راوړي. آیا دا اتاکونه څه شي کوي؟ آیا ولې دوی خلکو ته آگاهي نه ورکوي؟ خلکو ته دا تجارت ولې وجې ته نه راوړي؟ ولې نه ورته وایي چې دا تاسې باید تجارت سره راغونډ کړئ؟ موږ خارج ته چې کوم صادرات لرو د هغو لپاره باید یوه تګلاره ولرو، نرخ ثابت وساتو. دا هغه موضوعات دي چې موږ تجارت هم بې ثباته کړی، د موږ کاروبار هم بې ثباته کړی، او هغه کوم تاجران هم چې هغه صادرات کوي هغه خپل په دې تجارت باندې نه دی پوهه. ګټه تاوان څوک کوي، خرابېږي څوک، ګوړې چاته چاته مزدوري کوي. نو دا هغه موضوعات دي چې موږ کولای شو په دې باندې خپل د تجارت کچه لوړه کړو او تجارت پی جوړ کړو.
مننه افغان صاحب، له تاسو سره وروسته په خبرونه کې بیا هم دا موضوع څیړو. هغه موضوع چې مخکې هډوال صاحب یاد کړو هغه دا دی چې د افغانستان اوسنی اقتصادي نظام څه ډول نظام دی، چې دا د هډوال صاحب په باور ډیره مهمه ده چې زموږ اقتصادي نظام مشخص شي، معلوم شي یو ځل چې څه ډول دی، یعنی په کومو اساساتو په کومو معیارونو باندې ولاړ دی. که څه هم مقتل طالبانو اوریدلی دي چې وایي د اسلامي اقتصاد په اساس باندې دوی غواړي چې د افغانستان اقتصادي اډانه جوړه کړي، مګر په هر صورت دا موضوع له تاسو سره وروسته څیړو او دا به هم درنه پوښتو چې تاسو چې په افغانستان کې یاست او هلته ملي سوداګر یاست او سروکار مو له چارواکو سره هم کېدی شي وي، تاسو په دې اړه له چارواکو نه څه اورېدلې دي؟ اډول صاحب تاسو سره بس ته دوام ورکوو، خو مخکې لږه یو اورېدونکی لرو اورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی د ازادي راډیو، ځان معرفي کړئ او بیا خپله پوښتنه ووایاست.
السلام علیکم محترم تکل صاحب، ور سلامونه قبول کړئ. محمد اشرف تیم د کندهار ولایت سره ټلیفون ته کړم.
مهرباني وکړئ اشرف صاحب، په خیر راغلاست. خپل پوښتنه مول میلمنو نو وایست.
مننه محترم میلمنو، ته ډیر ډیر سلامونه وایم. ډیر ښه شایسته خبرې کولې. نو زه وا غوښتنه پښتنه مزنی لرم، خو زه وایم محترم تکل صاحب، ځکه چې تاسو به تر معلومه ده چې د افغانستان اقتصاد پر کرنه او پر مالداري باندې ولاړ دی. یعنی هغه له بده مرغه دغه وچکلي ډېر وزه پیدا مقصد د اقتصاد په اصطلاح باندې. نو اوس دغه تر څنګ موږ وایو دا میلمنو سم ما دغه پوښتنه ده، ځکه چې موږ د کانان کوشش کوي وسم، یعنی د زراعت په بخش کې چې دوی کوشش وکړي چې خپل کښت یعنی وده ورکړي، خو دلته داسې حساب دی چې اوبه ډېرې پېنې دي. موږ غوښتنه دغه وه د دسخه چاوال کوم د حکومت څخه غوښتنه ده چې دا بندونه د خلکو ته وتړي، نو به یو څه زمينه برابر شي د کرهلي په باغش کې. او د دې څخه مې دغه پوښتنه ده چې څنګه کولای شو چې دې ته موږ یو لار برابر کړو، یعنی د مالداري ته یا د کرهلي ته د دې خلا مقصد په واده باندې په دا موضوع باندې سر خلاصيږي د ګرځېدلې خلک دي. نو موږ ته یو آگاهي راکړي، دغه یو پوښتنه مې درلوده.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. هډوال صاحب، دوی یادونه وکړه دی اوریدونکو چې له کندهار زنګ وهلی و. حاجي صاحب اشرف دوی یادونه وکړه چې د مالدارۍ په برخه کې باید چارواکي څه وکړي، حکومت څه وکړي، څه غوښتنې هم لري. زما پوښتنه د دوی پوښتنو ته به هم البته ځواب ووایاست، خو زما پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان مالداري او کرنه دې حتی وده کولای شي؟ تاسو مخکې د صنعتي صادراتو تولیداتو یادونه وکړه، په زراعتي برخه کې یا د کرنې په برخه کې او د مالدارۍ په برخه کې د افغانستان محصولات دې درجې ته پټنشل یا د ظرفیت لري چې په صادراتو کې هم استفاده ترې وشي؟ لمړی دې پوښتنې ته ځواب وایاست، بیا به وروسته لږ نه نورې پوښتنې هم له تاسو نه مطرح کوم. مهرباني وکړئ.
تکل صاحب، نه پوهېږم چې تخنیکي ستونزه وه، ما ستاسو غږ نه لرو ده، نو ډېر کم یو همدغه ستاسو پوښتنه مې فقط واورېده. د افغانستان که زراعتي که تولید پوټنشن لري، یو د بهترینو غذایي تولید چې په دې منطقه کې هیوادونه لري، افغانستان یو د بهترینو څخه دی. البته زه بیا هم خپلې خبرې ته ګرځم، دوه برخو ته. یوه دا ده چې افغانستان په زراعتي برخه کې به نور هیوادونو باندې تکیه اوسی کنه تر هغه پورې چې مونږه هغه اساسي زیربناوی د افغانستان د زراعت لپاره جوړې نکو او تر هغه کیفیت چې یا مینیمم حداقل معیار چې دی د صادراتو د پاره هغه په نظر کې ونه لرو مونږ به ونه شو کولی چې د منطقې د زراعتي اجناسو سره یا د زراعتي موادو سره په منطقه کې رقابت وکولی.
یعنی اول صاحب تاسو وایئ چې دغه محصولات د افغانستان چې برابرېږي صادرات صادرولو ته دا باید په لوړ کیفیت او په لوړه کوالټي باندې برابر شي او وروسته له هغه صادراتو ته چمتو شي، همدا خبره کوئ؟
بالکل همدا خبره کوم. که مونږ غواړو چې هغه صادر کړو او مارکیټ ته رقابت ته وړاندې کړو، ځکه دا خو په منطقه کې به رقابت کې او زمونږ منطقه تر زیاته حده زراعتي ده، که هغه پاکستان دی که هغه هندوستان دی، غټه برخه د زراعت لري او همدارنګه آسیا میانه ده، نو مونږ باید کیفیت صادراتو د پاره لوړ کړی شو ترڅو دوی رقابت وکولی شي. او البته که پوتنشل شته ورته، اما بیا هم بیرته هماغې برخې ته ګرځم چې دې لپاره چې دا مونږ څنګه کولی شو یو ملي اقتصادي پلان ته چې که هغه د افغانستان د اقتصادي خودکفایي برخې پکې ټولې ارزول شوي اوسي او د حل لارې ورته په ګوته شوي اوسي، زراعت یوه برخه ده چې په دې باندې کار وشي، نو هغه وخت کې مونږ کولی شو. غیر دغه نه زمونږه که متاسفانه که بزګران بیچارهګان به تکلیف او زحمت وباسي، او هغه که ثمره چې باید او دوی مستحق دي چې هغه ولري یا تینه واخلي ابه وانه خستلی شي او په همدې شکل باندې یا به خرابیږي یا به تکیه په همسایهګانو باندې په داسې تکیه چې د وخت د بزګرانو راځي د صادراتو دپاره هغوی مونږ زمونږ په مخه باندې لارې بندوي او مال د تولید چې دی هغه ضایع کیږي، بزګر زحمت بې ځایه ځي او یا پر نش قیمت باندې بازار ته عرضه کوي.
مننه اډوال صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د تولیداتو د کیفیت مخصوصا د کرنیزو او زراعتي تولیداتو کیفیت تاسو وایئ چې باید لوړ شي د دې لپاره چې رقابت وکړی شي په لوی بازار کې. ستاسو له نظره یو امتیاز د افغانستان کرنیز تولیدات نه لري په اوسنی نړیوال مارکیټ کې چې له اکثرو هیوادونو نه چې زراعتي محصولات صادروي هغو تر ډیره له هورمونونو او کیمیاوي ترکیبونو د صنعتي زیاتونکو هورمونونو او کیمیاوي موادونه د زراعتي محصولاتو د زیاتولو لپاره کار اخلي، په داسې حال کې چې د افغانستان تولیدات تر دې دمه که وروسته له دې په دا وروستیو څو کلونو کې یا د جمهوریت پر مهال په دې کې تغییر نه وي راغلی، خو تر ډیره طبیعي دي. دا طبیعي خصوصیت د افغانستان د زراعتي تولیداتو د افغانستان تولیداتو ته یا صادراتو ته ځانګړی ښکلا یا ښېګڼه نه شي ورکولی.
تکل سب مارزو که په شروع کې تاسو ته ما ویل چې په دې منطقه کې افغانستان یو د بهترینو هیوادونو څخه دی چې زراعتي لحاظه ښه محصولات لري. د هدف مې همدغه ټکی و چې کیفیت یا خوند یې په نسبت هارمونونو نه استفاده نه کیږي، یعنی یو دغه دي فطرتي یو نیچرل دغه پکې زیاته ده، خوند پکې زیات دی. نو اما متاسفانه دا بیا چې کله بازار ته ځي هلته قیمت مهم کیږي، دا بیا ډېر قیمت ته تمامیږي چې هغه خلق ورته هر څوک لاسرسی نه لري، یا په بله معنا باندې هر څوک توانایي د قدرت او یا قدرت د اخستلو د دې نه لري، دا ډېر قیمت ته تمامیږي. او دویمه دا ده چې دوامدار نه په بازار کې، ځکه چې مونږ ما مخیر وکړ چې مونږ هغه د صادراتو د پاره هغه میکانیزم چې ویل لرو تر څو په دوامدار شکل باندې بازار ته عرضه کړی شو هغه نه لرو، نو یو قیمت ته تمامیږي چې هغه بازار نه پیدا کوي. او دویمه دا ځکه هر څوک د دې توانایي د اخستلو نه لري ولو کارګانیک ووسي. او دویمه دا ده چې کیفیت دوام د لاسرسی په اساس باندې دوامدار په بازار کې نشته دی، او هغوی په دوامدار په بازار کې نو هماغه ده چې په مرور د زمان باندې دا د رقابت نه مولیږي او بازار کې ځان ته ځای نشي پیدا کولی. مونږ په چیرته د خپلو زراعتي محصولاتو لپاره صادراتی کړنلار درست کو په دې کې هیڅ شک نه بولم چې موږ په دې منطقه کې تر ټولو مخکخه اوسو او هغه په ماغه کیفیت په اساس باندې چې افغانستان زراعتي لري نور هیوادونه په دې مدغه کې نه لري بل خصوص زموږ میوجات
ډیره زیاته مننه اډوال صاحب یو بل اوریدونکو هم لرو چې پښتنه به واخلو او لغنه به ورسته خپل باسته دوام ورکو مهرباني وکړئ د ازادۍ رادیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام د خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو سوال وایست
السلام علیکم سکول استان زی صاحب سلامونه کاکا او مهمات او د افغانستان ټول مظلوم او ملت کوم
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
ولا د موضوع شمو زده د کیات خداشان د ټول کوم کمزوري تا وردل نو بل خپل وا تجربه سره شری کوم په د دې درو مخکې له چا شند په ورځ ما د شان ویل چې ما څنګه له مواد سره نور نو نه کار نه کوي هغه هم د بازار کې خرڅي نو دا چې شان خوښ په دې انسان خرڅي نو دغه مخنیوي باید په شتو کې وي
ډیر زیاته مننه سلامات اوسې مننه له دې چې خبرونه کې مبارخه وخسته افغان صاحب دې اوریدونکو په سوال کې تاسو پوښیوي یاست خو ځواب ورکړي
تکال صاحب وبخي و مې نه اوریدل سي
فکر کوم دا اوریدونکو د سی وای چې د اوس په بازار کې ډیر د ټیټ کیفیت لرونکي محصولات په بازار کې خرڅيږي او دوی وایي چې د غوښتنه ده چې چارواکي مخه ونیسي که تاسو کومه تبصره لري په دې باندې خطرخه کنه بیا بل تاسو نه د اډوال صاحب د مخکنی تبصره په جواب کې یو څه واورو چې تاسو له چارواکو نه په افغانستان کې څه اوریدل چې هغه اقتصادي نظام چې دوی غواړي په افغانستان کې تطبیق یا عملی کړي او دغه په اساس ټول د افغانستان اقتصادي چارې سره سمبال کی تاسو څه اوریدل له واکمنو طالبانو نه
غږ مخاطه شو تکل سي زما
تکل صاحب یو خو دې ورور بوسو پښتنه کې چې دوی له سي حکومت باید چارواکي ورته زیر چې کتا سي وګوري امارات له پتا سره په سرحداتو کې دی تر ډیره حد هغه خپل وظیفه خسر تر رسولې په خو کتا سي کتلې په دې تیر دوه کلو کې سره کوم تو کې خارج ته بیرته ور مسترسوی ایران او ترکمنستان او نور هغه وادو ته چې هغه به کیفیت تو کې هټ تیل یا نور شان راوړل دا په دې تیر شلو کلو کې هم دومره نه ور بیرته مسترسوی خدا یو څو وخت ضرورت لري کته سي اوریدلې سورز مخ کې مسولینو دا پریکړه وکړه چې موږ باید په سرحداتو کې سکنرونه ولګو او موږ باید ټول توکي د سکنر لارې تشریک او بعد لغه هغه ملک ته راوارد شي نو د دې ورور پښتنه ان شاء الله په لاندې وخت کې حکومت تر ډیر حد دې ته متوجه ده چې څنګه د بې کیفیت توکو مخه ونیسي او بل تکل صاحب ته پښتنه وکړل شي حکومت سپلان دی او سوای سبه د څه د څه موږ په دې تیر کلو کې هیڅ نه دی کړی او تر اوسه پورې امارات هم د تیر حکومت په پالیسۍ مختر روان ده او نوې تازه طرح جوړ کړی دی څه زړې راخستي دي څه نوې کې ځای پوجای کړی دی موږ یې کومینو تر ډیره حد د دې ته کوشش کوي چې یو سیستم موجود کیاو اقتصادي نظام یا دی پوموم کې د نظام د جوړېدو لپاره طرح تګلارې جوړې کی او د دې طرح ځکه په ډیر کې حکومت طرح تګلارې سي جوړې سوی وي هغه ډېر مشکل زاوی او ډېر مشکلات په خول دغه طرح چې دی جوړې دا هم ډېر ستړې رامنځته کی ځکه مګل قانون نل نظام ول سیستم ډېر لري یو او موږ تر ډیره حده په دا ساده سیستمو کې خوشاله یو چې بس په موږ تکلیف رانه چې په ځان تکلیف نه راولو سیستم ته ځان نه یارو دماغ نه یارو موږ ځانونه دغه سي پاغسي یغه دغه کې مویل دي په دغه سي ځان داسې په بغل تیر ولان کې په سیستم کې به خوشاله یو او دنیا په سیستم باندې چلیږي تر ډیره حده حکومت لګیا د څنګه طرح جوړی کی تګلارې جوړی کی ټول بخښونه ګوري ټول کتا چې وګوري په دې حکومت کې خالص بکاته په کابل کې خلکو مالی نه ورکولې د کورو د صفای پیسې به نه ورکولې اوس دې لګیا دي په لوسوالو کې خلک اخلي الان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده خدا براول سیستم ته بل لار نه لري هغه کې د خلکو اقتصاد خي کخنه یې سید حکومت باید یو څه شفاف یو څه دغه باید کی په خلکو باندې هغه غریبان هغه بیچاره خلک سینی چې ورکولې هغه سره په سنګ کې یو داسې لار ورکی چې آینده کې د دې کار جوړ شي هغه ته باید هغه باید خپل مالیات ورکی ورته خوشاله باید اوسېږي چې حکومت ماته زمينه برابرې کار برابرې دلته یو شای نست کچیر موږ وایو په ملت باندې فشار ده په ملت باندې زور ده ستړي دي مشکلات دي خدا جوړول غواړي وخت بیا کله جوړه څنګه جوړه نو داسې د حکومت تر ډیره ده دغه مشکلات په دې باندې اقتصادي فشارونه او دغه ادارات سره د دې نه بلدي او دغه
افغان صاحب او بخي
نور ملکونه
افغان صاحب تاسو خو یاد وکړه چې د طالبانو حکومت اوس هڅه کوي چې د سیاو سیستم را منځته کړي او ځینې مثالونه مهم ورکړل خو یو خدای د مالیو مسله چې تاسو یاد کړه ډیر خلک شکایتونه لري چې په سم ډول سره یا په ترتیب سره چې باید د مالی راټولې شي نه راټولېږي دوهمه خبره دا ده د ظرفیت خبره ده تاسو مخکې یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت ډیره هڅه کوي چې د یو اقتصادي سیستم رامنځته کړي مګر آیا د دې اقتصادي سیستم د جوړولو لپاره ظرفیتونه یا مسلکی مهارتونو ته ضرورت شته دا دوی لري کینه لري اوس خو موږ چې وینو د افغانستان له اکثرو ادارونه مسلکی کسان په راس نه استل شوی دی یعنی د تصمیم نیولو له پړونه لري شوی دی یا له افغانستان وتلی دی په دوی کې دا ظرفیت یا شته یا اوس کار پر روان دی پروګرامونه لري د ټریننګ پروګرامونه یا مثلا په د خپل مامورینو چې اکثرا طالبان دي یا ملایان دي د دوی د لپاره چې ظرفیت ورلوړ کی دا سه پروګرامونه پلانونه په حکومت کې دنه نشته
تکل صاحب موږ تر ډیره حد ز خپل په یو سکتور کې ترانسپورت کې تر ډیره حد انوالف یم ډیر کاروبار له ترانسپورت سره ده او موږ چې د حکومت طرحه سه وسی موږ ته جوړه کړی دی یو افغان په حیث دی یو تاجر په حیث دا په 1500 کلو کې هم نوې جوړې سوی او نیو جوړولې دلته بعضی افراد او اشخاص سره ستا او تر ډیره حد د خپل هم سره ورته زیر دی ګوره دغه په خوازي د حکومت طرحه تګلارې جوړېدلې نیمه پاتې کې دی هغه ته به دغه سیستونځي جوړې دي چې فساد بکرات مشکلات بکرات خو اوس دغه حکومت تر هیڅ جوړیږي تر ډیره حد د ملت هم ځان سره کې شریک کړی دا او ته غواړي چې اغه نه یې مواوري نړیوال کاروبار یا اقتصاد هم تشریکی هدا کل نن زبا دغه ګوګل او دغه سوشل میډیا او دغه دومره سوي دي چې خلکو ته تر ډیره حد دغه بررسی یا طرح جوړول
د افغان سره زما مطلب په مسلکی پرسنل کې دی مثلا زه تاسو ته مثال درکوم چې اکثر مسلکی کادرونه له افغانستانه وتل دي دا یو خبره ده دوهمه خبره ده چې نیمایي د ټولنې چې خزي دي هغه د کار لیکونه استل شوی دي نو په داسې یو حالت کې د مسلکی کادرونو مسأله دوی څنګه حل کوي یعنی طالبان روزی د دې لپاره چې هغه خالی څوکۍ او خالی ځایونه مسلکی پیډک کی
تکل صاحب دوی په دې هڅه کې دي خدا دغه د دې خصوصا په دغه بخش کې دغه سوچ کفایت نه کوي دا موږ له دې حالت نه سره وېستلای دا ملک دی ټول افغانان ملک دا او دا دی ټول هغه کډرونو چې دلته خواري کړی دي دلته تعلیم کړی دا د افغانستان په پیسو تللی خارج کې زده کړې کړې دي دا په دې باندې حق لري او اماراتم دا یو خبره ده چې تر ډیره حدا حکومت امارات باید ته متوجي شي د غوسنۍ حالت تر کله پورې او څنګه باید مختلار سینې دلته موږ خو کډرونه لرو دلته ټول افغانان غواړي چې خپل ملک ته کار وکړي دا کچېره د غوسنۍ حالت دغه سي دوام وکړي چې څوک په امارات کې وو په خو هغه به وظیفه کوي او څوک سينه ول نه بي کوي یا خځه دغه سي به برخه تر پاتې کیږي دا موږ د ستونزه نه حل کوي خو د وخت مطابق موږ دغه توکو لرو او دغه سوچوم د په دې سوچ باندې لګیا یو کار کوو او انټالا ورته امیدوار یو موږ وایي چې دی وضعیت ډیر پاشل یو، وضعیت ډیر خراب او حالت بالکل کنټرول نه وتل یو. هغه کوم کډرونه سي د مګه روزلی ول یا د مګه کخوین دی وکړونو، هغه یو بل حالت تللی یو. کیدای شي وضعیت جوړ شي، حالات جوړ شي، ماحول جوړ شي، بیرته ځای په ځای کې کچېره ځای په ځای نه کی او دا غټ یو طرف رواني. مګه آینده ته ډیر نه سوبیا خوشباوره کیدای او مخ ته نه سوتلی. دلته ټول افغانان، ټول کډرونه، خوین دی ورونه، دا په ګډه باندې په هر سړی په خپل بخش کې، په خپل ځی کې باید د دې بحران د راوتو او د دې ملک د ترقی لپاره باید کار وکړي او ونډه کې ورکړي ترغو افغانستان کې خواته بوزو اقتصاد هم په پښو ولاړ.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه افغان صاحب. هداول صاحب، د څو شیبو لپاره تاسو له موږ سره اړیکه مو قطع شوې وه. موږ له افغان صاحب سره په دې باب خبرې کولې. ښاغلی افغان ویل چې د طالبانو د حکومت چارواکو هڅې روانې کړې دي چې په بیلابیلو برخو کې د اقتصادي نظام د جوړولو لپاره، مخصوصا د دې لپاره چې لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې د هیواد لپاره یو اقتصادي اډانه یا بنسټ رامنځته کړي. دوی ویلي چې په دې برخه کې د طالبانو هڅې روانې دي او تر اوسه پورې دوی وایي چې ډېرې زیاتې نتیجې هم په ډېرو برخو کې ورکړي دي. زما پوښتنه دا وه ترې چې اوس تاسو نه هم غواړم همدا پوښتنه وکړم، اډوال صاحب، چې ظرفیتونو مسله ده، د نظامونو او اقتصادي وضعیتونو دا خو په ظرفیتونو باندې جوړیږي. د اوسنی حکومت مسلکی ظرفیت د اقتصادي جوړونې لپاره، او مخصوصا زمونږ بحث چې اوس په صادراتو، په وارداتو په مسله باندې ده او د دې ترمنځ د انډول په مسله باندې خبرې کوو، د مثال په توګه د دغسې یو ناقصې د رفع کولو لپاره، آیا دوی ظرفیتونه لري په حکومت کې دننه په اړوندو ادارو کې؟
زه خو تکل سپ یو خدا د چا کوم شخصا کوم داسې یو پلان یو طرحه نه وینم چې افغانستان اقتصادي لحاظه خودکفایي طرف ته وړي. چې شې چې روان دي دا د روزمره تجارت او اقتصاد په اساس باندې کار دی او کیږي. یعنی دا د دې زیږنده نه ده چې افغانستان کوم اقتصادي نظام لري، اسلامي اقتصادي نظام غواړي ولري، په دغه موږ تر اوسه نه پوي، او که مختلط اقتصادي نظام ولري چې هم اسلامي ووسی او هم که وضعي دنیاوي ووسی، او کنا که چیرته غواړي یو بل نظام. به هر حال هر نظام چې ووسی دغه باید اهدافي معلوم ووسی او دغه د پاره که پالیسی باید ووسی. نو بیا خلک ویلی شي چې افغانستان یا دغه دولت چې دی دغه اقتصادي طرحه ده، غواړي چې په مرور د زمان باندې افغانستان اقتصادي خودکفایي ته ورسي. اوس راځو دویم وخت چې دا موجود نه دی، طبیعي خبره ده، ظرفیتونه نشته دی، کادر نشته دی. کادر د هر اقتصادي نظام لپاره خپل کادر موجود دی. موږ په افغانستان کې دوه اقتصادي نظامونه تجربه کړي دي وم لیدل. یو سوشلیستي اقتصادي نظام و چې د کمونیستي سیستم یا نظام زیږنده و، او تجربه هم که په هغه کې مونږ کادر هم لرو، د خلکو مو هغه خوبیان هم لرلی او خرابیان هم لرلی. په دې تیرو شلو کلونو کې مونږ آزاد بازار تجربه کړ، دا هم خپل خوبیان هم لرلی، خرابیان هم لرلی. اوږد بحث دی، از دا نه وایم چې دا ښه نظام او هغه خراب نظام دی. هغه خراب نظام دی. به هر حال هر اقتصادي نظام خو بد لري، اما مهمه ترینه خبره دا ده چې باید واضح واوسي چې کوم اقتصادي نظام د پاره ځو. اوس دې د پاره طبي خبره ده چې حکومت باید دغه ولري، کړنلار ولري، او هغه د افغانستان اساسي قانون دی چې هغه باید تسجیل کی وي و چې دا دولت په دغه نظام لري چې مونږ یې نه لرو. کادر په دویمه برخه کې راځي، بیا چې دغه نورسته هغه ته کادر ضرورت دی، ځکه په ماغه کوم نظام چې لري هغه نظام متخصصین براولي. د آزاد بازار خپل متخصصین دي، سوشلیستي اقتصاد خپل متخصصین دي، د اسلامي اقتصاد خپل متخصصین دي. اما بیا هم که دوی یو نظام ومټا کی، زه په فعلاً داسې کادر نه وینم چې هغه د دې جوګه اوسي چې افغانستان اقتصادي لحاظه خودکفا کی. موږ په تیرو شلو کلونو کې ډیر ښکلې کادر روزل وک افغانستان د پاره د بشری منابع
کافی پیدا شوی، یعنی که خلا لند ټکی په یو ټکی کې درته ویم، کله چې د افغانستان قدر بشری منابع د دې جوګه شو چې په میز باندې د نړیوالو سره د نور مملکتونو سره کېنه د تجارت په لحاظ، او دا بحث وکړي چې چی شي ورکو او چی شي ترینه واخلو، متاسفانه افغانستان نظام سقوط وکړ یا بدل شو، او هغه کډرونه موږ د لاسه ورکړه، غلاړل بیرون په نورو هیوادونو کې پراته دي، او په مرور د زمان باندې که چیرته دوی ته فرصت ورنه کول شي، راونه غوښتل شي، دا هر یو ته مصروفیږي، وخت تیریږي، او افغانستان دا قدر د لاسه ورکوي. متاسفانه
ډیره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو دقیقو کې یو دا بحث سره رانغاړو. لومړی بیا هم تاسو سره پاتې کیږو اډوال صاحب، چې په کومو لارو د افغانستان د صادراتو کچه لوړیدلی شي، یعنی بیرته هغه خپل اصلي بحث ته کرا شو، او د دې لپاره چې دا د صادراتو د وارداتو ترمنځ هغه بیلانس یا انډول بیرته اعاده شي، د دې لپاره په کومو لارو نه باید ولاړ شو او کار ترې واخلو؟
دوه برخې دي،
یعنی مشخص یا دوه درې دغه کارونه باید چارواکي وکړي.
مشخص دوه برخې دي. یوه دا ده چې موږ موجوده تولید دپاره یا هغه څه چې فعلاً لرو او نورو هیوادونو ته وارده او څه کولی شو تر څو د دې کیفیت بهتر کړی شو، او دا محصولات په بازار کې رقابت وکولی شي او دوامدار بازار ولري، او د افغانستان خلک د هغې څخه ګټه واخلي. دا یو بحث دی. او د دې تر څنګ دویم بحث دا دی چې کوم هغه شیان دي چې په افغانستان دولت د لحاظه دوی هغه سانتیاب رامنځته کړی شي تر څو پانګوال راشي، دلته پانګونه وکړي، او افغانستان هغه بازار ته بیا ارزښت کړی شي. مثلا یو مثال ما ویل که افغانستان معدن دي، که افغانستان ډیر سرشار او ډیر معدن لري، په دې برخه کې پانګونه که دنیاوالم که علاقه لري. اوس بحث دا دی چې وخت دې ته خلک علاقه لري، منطقه کې هم خلک علاقه لري، په نړیوال سټیج باندې هم خلک علاقه لري، پانګوال البته. اوس هغه موانع چې شی دي چې دا پانګوال دلته نه راځي، تر ټولو مهمترین بحث بیا راځي هماغه دی ټکی ته چې موږ څنګه کولی شو چې یو قابل قبول جامعه د نړیوال دپاره واوسو، څنګه کولی شو چې موږ په دې نړیوال کلي کې هم یو کور واوسو. هغه شرایط باید پوره کړی شو. موږ ویلی شو هغه څه شی دي، مثلا موږ نړیواله اجماع باید ولرو په دې ټکی باندې، په داخلي اجماع باید موږ ولرو، او دا باید سره په یو ټغر راټول کړی شو. دا تر ټولو مهم ټکی دی. بیا کولی شو چې موږ پانګوال راجذب کړو، په دې برخه کې پانګونه وکړی شو. نو زه بیا هم وایم چې که دا دوه ټکي موږ وکولی شو چې داخلي تولید دپاره کوم موانع دي، که حقوقي موانع دي، قوانین دي، طرزالعملونه دي، او تشویقي کړنلارې دي، هغه وټاکلی شو تر څو په هغې شکل باندې موږ کیفیت بهتر کړی شو او رقابت ته جوړ کړی شو. او دویمه برخه دا ده چې هغه معیارونه باید پوره کړو چې افغانستان د نړیوال کلی جزو سی او پانګوال جذب کړی شي. هغه برخه چې تر اوسه په لاس نه دی وهل شوی، هغه د افغانستان استخراج وکولی شي او افغانستان اقتصادي لحاظ خود کفا کړی شي.
مننه. اډوال صاحب، یوه بل پوښتنه هم لنډه که لطفا ځواب راکړئ، بیا زه غواړم چې بس له افغان صاحب سره پای ته ورسوم. د طالبانو پر حکومت باندې اقتصادي او نړیوال بانکي بندیزونه او نور بندیزونه چې شته، دا دغه چاره یعنی د افغانستان دغه د تجارتی بالانس د حل لپاره څومره یا د هغه لپاره څومره خنډ دی، یعنی په دې برخه کې څومره لوی خنډ دی؟
غټ ترین خنډ هم دا دی. تر د تجارت اساسي ترینه مهم ترینه برخه د تادیاتو برخه ده. که ته هر څومره زیات صادرات او وارد صادرات ولري، او دغه پیسې ستا اسعارو ته رانشي او ستا ملي ذخیره لوړ نه کی، دا بی فایده ده. هغه دی دپاره تر ټول اساسي ترین بحث هم دلته راځي. ځکه بلې صاحب،
بله مننه له تاسو نه اډوال صاحب. د خبرونې تر پایه یوازې څو دوه دقیقې لرو. افغان صاحب، له تاسو نه ما غوښتل پوښتنه وکړم چې د طالبانو د حکومت له اړوندو وزارتونو ادارو نه تاسو څه تمه لرئ چې د دې لپاره چې دغه دفیسټ چې ما مخکې یادونه وکړه یا کسر چې په تجارتي بیلانس په برخه کې رامنځته شوی دی، یعنی د وارداتو د صادراتو ترمنځ نه انډول، د دې لپاره چې دغه ستونزه حل کړي څه باید وکړي د طالبانو چارواکي؟
د تکل صاحب مننه لکه څنګه چې وختي بحث پی وسو تر ډیره حده امارت باید کوشش وکړي چې هغه افراد او اشخاص راوبولي چې د دې ادارې او دی یا خپل ځان جی پوی کی یا لاغو یو څه زده کی ځکه موږ له دې وضعیت د وټو لپاره څنګه چې تاسو ویل تخصصي بخشو ته ضرورت لرو هغه باید فعال شي ځکه موږ باید سیمه تشریح کو موږ خپل تجارت باید تشریح کو موږ باید وکولای شو ځکه د دوه کلو کې تر ډیر حده دی خالص دی ته کار کاو چې څنګه د خپل اشتوالی وخی چې موږ یعنی په اداراتو کې څنګه کولای شو ادارات څنګه موږ د اثر لاندې راوستلای شو موږ بنیادی کارونه لوسه نه دي چې وختي لکه اډوال صاحب
ډیر زیات مننه
لوسه طرحه لا جوړې نه دي لا وس عملی سوي نه دي ان شاء الله چې دغه کومو تګلارو باندې دی کار کوي لګیا دي موږ ورته خوشبینو ان شاء الله چې دا هم راو باسي یوې خواته موږ ان شاء الله کې وته ځکه دلته ژمنتیا او دلته اراده موجوده ده اوس مننه
مننه لتا سنا ملي سوداګر محمد نبی افغان او چې د اقتصادي چارو له شنون کې یو د افغانستان بانک له پخواني مرستيال خان افضل هډوال سره یو ځای د ترشناسمن لاندې په نننی پروګرام کې زموږ ملمو قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو په بل یو سات خبرونه کې یعنی چې په اتو بجو پیلېږي ظریف نظر زما همکار پر همدې موضوع له شنون کو او اوریدونکو سره خبرې کوي د شپه ستار فروغ د دې سات خبرونه وړاندې کوي.